مزمور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدر منو اوریدونکو د ازاري رادیو د نن ورځې نور بسټه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم آرام او سوله ییز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% ښځو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاري، د ښځو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د ښځو د حقونو بل فعال اوجی امیل او همدارس د ښځو د حقونو فعال حسنا روفي. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاري، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دوه نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د ښځو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د ښځو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېر زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ګورئ، لا غځای نه چې ښځه د ټولنې اخوای او خلک وای چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه ځای نه چې ښځه مور ده، د ښځې هغه ښځه ده چې د ټولنې لپاره د بشریت ایواز د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ تر وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوي، کچېری مور تعلیم یافته وي، کچېری مور رون اند یوسي، نو طبيعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي. لدی غزاین نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي، او کچېری بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو، حداقل تیر شل کلونو کې، تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه 50% دا به څناڅه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي. ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و، خو بیا بیرته په هغسې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدای شي، ځکه چې کچېرې 50% نفوس له کنزیومرز نه یا فقط او فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوري، یو تولیدي طبقه باندې بدله شي، طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوش نه یخته کیږي هر اقل په یوشتم پیړۍ کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمه غفاری. محترمه داودزی، د دې ارزونې په یو برخه کې لیکل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډیر سوله ایز ډول روان دی، ستاسو په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته، همداراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده، او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې معنا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي، او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې. البته او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو، په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوي. چې دغه جملې نه میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا موږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره، یعنی نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی، او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي، دغه مور خپله توانمنده وي، د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي، نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسیحیت ولري، خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمندوي او هغه لوستې مور وي، نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چېرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو، هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چېرې موږ یوه نجلۍ روزو، نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې مور ده، او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان محترمې داودزی. محترمې عامل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي، په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دوه نورو محترم او میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسو هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن نامنی لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال دې په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم. لومړی د بحث ګډون کوونکو ته تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري هلته به سول او ټولنیز هوساینه د هغه هېوادونو په مقایسه چې دا چې ټولنې چې اوس نن په کې اوس ماده دې څنګه و چې دې یو مخامخ یو سره راوړی دا وی. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې مېرمنې حق درلودل، جنکې چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته کاري بېخي مهیا وو، امکانات وو، هلته هم ستونزه وو، اما دا څنګه په دې شکل نه وو. اتم یعنی نیمګړتیاوي خلک شکایت درلوده، په هغه رقم چې زمینه مساعده وه
هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ به درلوده. او نن په دا یو شېبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباو برباد کېدلو نه. ارې اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه وسایلوي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي او راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دوګونه فرصت لري چې ورته دوی البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګانو کې خپله څوک چې دوی خپله برابر شوي دي او کار کوي او یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي. خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه نه که سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده. یو ښځه لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري چارو کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده، د دې ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. ادې کال یو ښځه باید نن هم فارم درلوده، نن هم د پروسس یو ماشینري به درلوده، نن به هم یو 100 روپۍ به پیدا کړې وي. مګر اوس هر څه ترې نه اخیستل شوي دي، اوس نه یوازې دا وزاره ده، د خاوند وزاره ده، د کورنۍ مکتب ته نه ځي، یو عالم جنجالونه یې وسي کوي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. محترمې روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي د ښځو ونډه څومره وه؟
سلام تاسو ته، تر نو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو او اوریدونکو ته لږه چې ټول روغ اوسئ. بېل شکه چې د ښځو فعالیتونه په اقتصادي برخه کې ډېر اغېزمن دي، په خصوص هغه ښځو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډه اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې فننې شرایط کې خیاطي کوي او نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه ده پرې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته، مجبور دي چې دې کورونو ته مخه راوړي. او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغېزمن دی، ځکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه وو حقونو باید مساوي اوسي. متاسفانه په افغانستان کې داسې یو څه نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% تاسو په امر کورنۍ په ساتو برخه کې کومه کوي او هم خپل مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکارا ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دې کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې برخه کې هم زیرو محدودیتونه شته چې یو فرد له پسې هر ښځه او هر نجونه چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلې کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم، کله چې موږ نمایشګاه ته ځو، متاسفانه دومره قیودات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي، تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشګاه کې نور خپل زه نه ځم. او ته تاسو تجارت کله چې نشاست یو کله چې کوم جلسه نه کیږي نه ځم، ځکه چې دا محدودیتونه په هر انجلۍ یا څنګه چې فعالیتونه
که تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایس، مثلا څه ډول محدودیتونه؟
کله چې موږ په یو تجارت پیشه ته وایو، تاسو څه غواړئ چې یو اساسمنه کار وکړي په ټولنه کې، نمایشگاه یوازینی لاره دی چې دوی کولی شي لاړ شي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړي. خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کوټي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوټه کې مدرسو همکاران باید اوسېږي. خو په ځینې برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسېږي. کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد لاړ نه شي هغوی په قرارداد کې نه اوسي هغه قرارداد نه امضا کېږي. او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي صوتي مشته په ماسک باندې نه مخابري اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب واپو چې موږ څه وایي باید ماسک اوسي باید تر ټولو غټ یا سیسمنه باید چې دا ماسک چې په یو آزاده فضا کې وایي باید ماسک اوسي او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوټه کې چې موږ بوس کوو هغوی اوسېږي. او په قراردادو کې کله چې موږ ځو وایي کېږي چې په یو نشاط یو یو په یو کنفرانس کې باید زمونږ مقابل یو ښځینه تجارت پیش اوسېږي. داسې قرارداد نه کېږي ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو سلیتی سایونو نارینه او تواصل کیگی او پده برخه که سزو دیر غد تجارت شد پا پانسان که کولای میشه چه غد تجارت رو لری دا مدیدتون رو باید سیگه چه مونگ نمایشگاه ترار نشو او هم دارنگ نمایشگاه رو اصلا رنگ پا پانسان که للا خبر کلید یا تو رازی مخی ما یا خبر مولو اصلا چه ویل شده چه نور خودی باید نمایشگاه که اتاسه و نخی او اتا گدون رو نخلی په تجارت په برخه کې داسې مدیریتونه وشو دي. زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې ده چې یو طب ته یو هم سبادیالي دی لکه څنګه چې وویو هم مکتبونه بنده یو هم پوهنتونونه که پوهنتونونه نه اوسي نو یو دوه کاله وروسته موږ به وګورو چې هېڅ کوم ښځه په هېڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې غفاري ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه طب شو یا څو نورې برخې چې محترمې روفي ورته اشاره وکړه دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نه وي کله چې پیدایش شوانځي نه وي متوسطه نه وي لیسه نه وي رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی ځکه چې طالب د ښځو حقونو ته د هغوی د کار حق ته د هغوی د تعلیم حق ته د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای نو شاید اول مکتبونه به خلاص بود دوی که اوس څومره ډاکتران چې یو څو تنه ډاکتر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغوی ته لا هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي که په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په هغه وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډېری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلو نه یې د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي. ډېری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډېری راپورونه موږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسي لري بلخصوص نجونې خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي. نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب په برخه کې فعال دي یا ډاکټران یا نرسان دوی هم وضعیت نامعلومه غا کې دی قرار لري. دوهم دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوې جوړیږي هلته امکانات ورته پلاس ورکول کیږي. دا هغه شی دی چې پیګي په تجارتي هغه کې نیوازې د ټکس لاري دوی ته د پیسو لاسرسي پیسو ته لاسرسي امکانات شته. حتی په دې لاري نه دوی کولای شي چې لنورو ادرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي. کنی نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وای چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای، لا هم ډاکتران مو لرلی چې نوی تنکی ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای، دوی به دقل پوهنتونونه نه بندول. همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې، خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستی پوهنتون ته نشي تللی، نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی. نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي، دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي. د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنۍ هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي، بلخصوص د ښځو په برخه کې، هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی. تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې مونږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم. او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي، ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي، تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې.
بله ډیر زیات مننه محترمه داوسی، ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دکانداری وکړي یا سوداګري وکړي؟ که څه هم محدود وي، که څه هم بندیزونه پکې وي، لیکن بیا هم شاید د ډیرو لپاره حیرانوونکی ښکاره شي. ستاسو په نظر د دې دلیل دا کېدای شي لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیوالې په رسمیت وپیژني یا خپل دریځونه په وړاندې نرم کړي، او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر میرمنه بی بی خدیجه هم سوداګره وه، نو په هغه اساس باندې دا اجازه ورکړې ده؟
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوږدمهاله برنامې دي، او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو. نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته، هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیری خوا روانه ده. البته کومه چې د خپل څنګه تاسو یا په عمومي صورت افغانانو افغانستانو افغانستان د تیج کړل د هغه بدبختی ده شاید مونږ کلونه هم جبران نشو کولای، او که کله مونږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نشو ورکولای ځکه اسلام په خپل باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام وایي چې اول تاسو نو پیژنئ، بعد د خپل دین او اسلام خپل حقوق او د نورو حقوق وپیژني. بنان که چیرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو مونږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوسو، او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپیژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط همدا دی چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چیرې مونږ دغه خوندې چې پیلن دوی په تشدي بخشو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت د کاري پوره کېږي. که چیرې مونږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاری خوبی په دریم قدم کې ده چې چیرې مونږ فیزي شرایطو کې فند ته یو څه د بشن سره البته افغانتیا ورته نه وایو اجازه د کار ورکول شوی ده په شبکې بخښو کې په فرزند باز ټولنیز فعالیتو کې نو دې تم باید په کتو سره چې څومره څنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې مونږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي وبخې نو تم دي نو کله چې جواز تم دي نشي خامغه محدود خلک دي دا ټول وخت پر کېږي نو موږ دغه بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابې خواته بيولې افغانستان کې څنګه چې مخې خور ورته اشاره وکړه چې په تیر نظامي جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلات سره مخامخ شو چې نن ورځ عوامل اینو امداو چې موږ پروژې برنامو ته کار وکړو. نو نن بس هم دغه څو اجازه د کار لپاره تجارتي برخې کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي او دا خپله مخ په ختمېدو دي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې موږ وویلو په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول نو د هغې حکومت خاینه ښایي او ضعیفه حکومت دی او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نه شي کولی دوامدار اوسي. په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي امانت نه غوښتنه دا ده نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه سول او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زموږ د اسلامي امانت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعا ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په حقله او د ټولنې په حقله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چیرې دا تغییر را نه شي نو خپله خاصه د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیاري خوبوزي نه یوازې افغانان ته بلکې ټولې نړۍ ته به د یو درد شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
من نه کوم دا د اوسني سیف خبرې وو وړاندې وکړه زه دې نو خبره پدې چې د دې حکومت داسې یو حالت راوړې دی چې د افغان خزي د نیم سره ساده درد لاس دی او زه شوی دی دومره د دې اوس دا زمونه د محرومیتونه دا کړهونه دومره زیات چی دومره زیات دومره رسوا دی دومره بارن بار دی چی هر کونی اوری او هر روزی گوری او هر ایو بیهس انسانی هم نیست کولی شی خودونه پویگم چی دوی ولی زان بی خبر هستی که سوک چی نقصنه کهی ویده خزو حقونه بلکل تامین.
بله داخل دوی خبره ده تاسی پخپل سمره هیل لره چی دوی به بدل شی و داغه حقونه بدر کری؟
ما د تلوي کی خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي په دې باندې غونډه کوي چې د خدای د پاره د دې ځمکې پر مخ د دې کلی ژوند بخون کې ستوري پر مخ ودې یو هوا نه دې دې یو جغرافیا دې یو ځای به اوس پیدا نشي چې په دې اصل زمان کې په میرمنو باندې تر دې حد پورې ظلم او تعالو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنگ رنگ هیڅ طرح تصور نشي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسیږي او ورباندې مالی ورباندې تزیقی ورباندې زور اچي نور هم
نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهیږم چې ولې پرې اغیزه نه کوي. متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغیزه وکړي، ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډیر عمر دی. دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوري باندې. دننه موږ چې همدلته اوسېږو اته زموږ طاقت نه راځي، موږ هم غږونه پورته کوو، وایو د تینه هیله کوو. مشرانو سره مې کتلي دي، هغوی ته هم ویلي دي، ځینې
فوسونه
لري، هغوی نظرونه یې ښه دي. اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه اجازه اخلي، سور اخلي، هغوی هلته به محدودیت وي، هغوی به دا خواهشات ولري. خو اکثریت یو تعداد چې موږ کتلي دي ډېر روښانه او ښه نظر لري، او هغوی موږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وایي، او امکان لري چې تغییر وکړي، امید ورکوي، هیله ورکوي، وعده ورکوي. موږ څومره انتظار وباسو؟
بله،
یو هیواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ولري، هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کېږي. بیا ته یو عمر دوه کلون نتي ادامه ولري. دا د امر ثانی رئیس زر نه شو کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسه. محترمه حسنا روفی، ستاسو نظر څه دی؟ څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې ستاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو، طالبان په لومړني واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت درلود. انجونو لپاره مکتبونو پوهنتونونه ټول بند وو، ډېره بدتر وضعیت درلود. او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ته ورسېدل، ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هېڅکله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې، د طالبانو په قوانینو کې، د طالبانو په فکر کې کوم بدلون به راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. دې لپاره هېڅ وخت هیله من نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنې ته په دویم ځای کې دوی همداسې به اوسېږي. او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه هیله من نه یم، ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل، او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو، د افغان انجونو، د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دی، دوی یوازې قوانین تصدیق کوي او د بل چا نه دستور اخلي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي.
بله، ډېر زیاته مننه محترم غفاري. تاسو هم د نورو غوندې ناامیده یاست او که فکر کوئ، ځینې البته دا خبره کوي چې وایي طالبان له جګړې راغلل، له خشونت او تاوتریخوالي راغلل، حکومت یې په لاس کې ونیو، او اکثره اطرافي خلک دي چې خپلو کورنیو کې تعلیم یافته ښځې نه درلودې، اصلا یې لیدلې نه وي، او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل. او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او د یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه، حکومت نورې تقاضاوي لري او ګیډې یا نسونه هم یو څه ماړه شي، بیا شاید ذهنونه هم تغیب شي. څومره تاسو هیله لري؟
دغه یو برخې ته کنه، لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې تپلې چې کابل وران کړ، میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بوري کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغور ته تیل وهل چې تر ننه تین خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو، هغوی نکتای پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسیون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل، طبیعی ده چه کچیری وقت ورکر شی دوی با هم دغه فارمت تا واوری نیوازی چه دوی با واوری نریوال دوی را روی لکه سنگه چه ومو لیدن هغه خلق چه ده یو این پا بلک لیست که ول هغه خلق چه ام دغه امریکا و اروپا و دغه ویسترن کانتریز و گورنمنت ور تا تروریست ویلی همه غوی تایی رید کارپیت هوار که ورطوی ویلی چه ماست ویلکم نو کلا چه دا کار که یه طبیعی چه دوی چینج هم لانگ ترم که پاسیبل دی مگر سوش نکم چه افغانستان دیو هیوار پتوگا افغان ولست دو ولست پتوگا داغا لانگ ترم دوی بدلون تا حوصله و زغم او حتی وقت ولری نره مخ پا وران دی روان دی او اغال تا اغا تلویخ میلونه نفوس چل توسیگی دا غوی جوان دا غوی دا جوان پری کری او طول نظم پر شا روان دی مون وینو چه نن سبا نره پا دی بس که چه مون سنگ مریخ که کور جور کو او حل تا انسانان جواند و کی نو پا دغسی وقتی افغانستان که مون پا دی لگیایو چه خزا وارو که تکرای واغسته غطا تکرای واغسته ده خزی ویخته وقت کاری ده ده خزی پایتی وقت کاری ده یعنی لخزی نو وزو نا ز کلا کلا وایم وایم شکر چه پاقا وطن که خزی لا هم جواندی دی او لا هم جواند که کدای هم نکوالای نو نپویم چه دا حکومتو نبا پتال تا آبادی داد جمهوریت هم چرا غی پا خزا باندی ودان و هرچی ری بچی که ناستم دا بای ویلی چه زمونگلوی علا سرانان داده چه خزی مو پا کار را وستی خزی مو مکتبو نتا یه اوڑلی پا هم دی باندی با آغی اخیستن نریوالو اتنشن بای زان تا تاواولو سر بیر پردی چه سید که کاری هم کری و خواه کار آغا سنو چو باید دی شوی وی لاملو نی هم دیر دی چه طالبان یو لامده لامل و دا آغا شاتا پاتی پدی برخی دی او سنه هم چه تو کلتنازی طول پا خزو باندی لوقتن چراغلی چه اول او رزی نچراغل پا خزو باندی پرمانون صادروی خپل نارین تو بخپل قدرات خپل توان پا خزو باندی ثابت دی نو دغسی واقع که طبیعی چه هیله و آغا هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی بلکې حتی وینو چې لوږه تنده غربت بیکاری نامي دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی د افغان ولس بلخصوص د میرمنو اغا ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربیره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو دوی بیا هم راووتل غږ پورته کړ دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې د وطن ده نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وخه کني نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي د اوو کالو نه ډېر له شپږ پنځه شپږ کالو نه ډېر دوی پاتې نه شول دوی ادامه ور نه شو کړی ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا هم هغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و هغه ټولنه لا هم هغه ځای ته نه و رسېدلې لکه شلو کالو کې چې تېر شلو کالو کې چې ورسېده نو اوس ټولنه اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته هر یو کور کې تعلیم یافته په ټول افغانستان کې مونږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو په دغسې یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالت ورته پراته دي او دغه ټوپک او دای په استفاده زمونږ غوونه زمونږ حقوقتنی د خزو د حقوقتنی غږ خاموشوي دغه سربی ری ونه شوي کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربی ری خزو ونه شوي کړی چې وو ویروي نو دا غشي چې ورته امیدواره یم او زړه یم چې حتماً رنگ براوڑی پر اوگد محال کی
بله ډیر زیات مننه محترمه داوزه تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونو به طالبان د ته واده راکړي چې خپل تګلاری بدلی کړي لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی محترمه داوزه نه سما شخ نوري اغلی عمل عبدغه پښتنه لتاس کوم تاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه بله
دا فشارونه د سیاحت ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي دی باید خپل کړنلار کې بدلون راولي یعنی هغه حوال ول نمرنی حالت چې زما یادې کې زه خدام در سوه ما د دې ټول دراتګو شي دی او نو چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دی او را سر بلی ګورو او سره لږ وخت را چې مونږ کولای شو چې لکاو با سو خاصو چې زمينه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم د پاره دی پیلن نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري خو مشران سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ یې نیولي برمته بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تدار کېږي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دی دې ته باید حاضر شي وخت به تېر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي اوازونه به پورته کړي مخالفت به شروع شي خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول ولسونو ته ورسېږي درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بېغرضه او بېچاره او بېطرفه او مظلوم دي مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي نه څوک آواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسوهغه نه کوي نو هغه ورځ به راشي خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي د یو هېواد سره داسې لوی دښمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یوه لویه برخه ده که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه خلک دا بالاخره دي دردونکی دی خدای دې وکړي چې تغیر وکړي خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو
بله ډېره زیاته مننه کوروادن محترمې روفي ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپېژندل شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ خصوصا د ښځو په برخه کې فکر کوئ چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي
موږ باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړیوال ته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس په افغانستان کې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسې توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق د دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرش د خپلو هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی، باید موږ دوه ځایې وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي، موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي. پنتونونه بندې، مکروته بندې، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی ولې بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چېرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې موسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې موسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې دا د خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري که کله چې خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د هیواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسېږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیر زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال وشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
خوچ زن بون کے سات رات لو پات کے دیشم، خوچ زن بون کے سات رات لو پات کے دیشم، خوچ زن بون کے خوچ زن بون کے خوچ زن بون کے خوچ زن بون کے خوچ زن بون کے
زرنا سوازی دمرگ ده ملائک خوزه ده زن پا حال سواز ویشم خوچ زن بونکه خوچ زن بونکه خوچ زن بونکه ساد رات لو با فصل رو که ورتا خوچ زن بون کے خوچ زن بون کے خوچ زن بون کے خوش زن بونکه ساده پوگه که ورکه ویشم خوش زن بونکه خوش زن بونکه خوش زن بونکه کام نظر لاده جهان ویا بوخته نو هم کام نظر لاده خوش زن بون که خوش زن بون که نیمبت روح راستان ویشم خوش زن بون که ستات راتو پاتی که دیشم خوش زن بون که زم وادا پورا کویشم خوش زن بون که خوش زن بون که خوش زن بون که خوش زن بون که خوش زن بون که
راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
نوانو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بندا نوستا یا ما دشنو
Thank you. غلی بابو ویا پوست کی گوی